درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندمو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه وخت چې د خبريالانو د استلو پروسه ودره البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو فایل خبرونه کوو. ایران څبان دي څلور میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر څلورمی پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واز شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورټ لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار اداري ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالی، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشتوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منزل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام واړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهار شنبې د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایله او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهار شنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبریال ژان سوایی ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ وویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو دی ازادۍ په چپو کې نه خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو لږ هیوادونه نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللي دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پانتون استاد اساق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته خراغلاست وایم. خغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلومات په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوي، څه ډول پرمختللی فکر کوي چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن خان، تاسو ته ډېر محترم استاد مرکا اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنې هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیگان دي، هغه هم کوچني هیوادونه دي، که مختبر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وڅښي او کوم پاتې دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مخته ځي. خو
خغل جان باز که څه درنه عمدلته و پختنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کلامنیتی اړخ ورته افغانستان مهم دي؟
د چین اړیکې ته هغه ځای چې زه کولای شم تحلیل وکم، د اوسنی حکومت سره د چې پرول مو شي د جمهوریت ته د زما همکاران چې په چین کې کار کوي یا د چین په استقامت کې کار کوي، موږ باندې شو نظر تبادله کوي. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي استخباراتي امنیتي و. اوس هم چین په څه شي لګیا دی؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کړیو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې مس د ایناکو چې دی دغه هغه کوم مزایده چې وایي کوم اته چې کوم کنه علي کې هغه څه کوزیم همدغه چې د اوسپنې مثلا د استخراج کوم اږي د کی په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې چې د تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي دا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کرنې چین نه لري بیا هم تکراروم هغه آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو چې دا الکی ګروپونه اچار دنیا په کې طالبانو کې کرپشن پاتریسی تکنیکی د بل خوا د همدغه حلقو چې یو تعداد با نفوذ همدی هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځان ته محسوس کړي مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانا او د ځینو نورو د کاریو لخوا خلقو سازمانونو لخوا هغه دفع دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسني او ترتیب هغه کوم خطر چې دی په تهدید چې ګواښ دی د مخده هغه دفع دی دا اساسي دی نور چلند نه یاد راتلونکي لري راتلونکي ته پاره دی او دا هم سیاسي
ډیره مننه اتمر صاحب لتاسو نه کوم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب له خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کوم د سلوی سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستکړې او عملاً چاري پیل شوي یعنی عملاً د سنخ کاری چې چین له افغانستان نه په عملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي
مننه هم صاحب تاسو جناب جان با صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیلې لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري هم اقتصادي اهداف لري هم امنیتي اهداف لري اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل افغانستان دغسې یو هیواد تولیده چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا که مداخله دا مانا چه ده امریکا زای ناستی دوی با توسی روسیا و چین او پدغه برخه که چینایان ده طالبان ده حکومت سرا نجده پات شوه دوی تای دواتونا سفرونا مساید کلی ده طالبان و مقاماتو تا او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرار داد د مثلا عینک قرار داد همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډیر دي زیرمې طبیعي ډیر دي او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډیر ګرځي امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباس ویل دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي آرامه کي په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شو څو ځلې دوی باندې حملې وشوې، په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجه نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبره هم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته، او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او
اتمر صاحب کوم دلته زه یو پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مسایل خود دستي نور دی، یو خبريال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پوری طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې کدي طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونو مشمارو کما ملي پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي.
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نظره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو محبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه محبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړ. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزيت لارې غته په کار دي چې اوس وخت کې د حکم لارې چې موږ لرو دغه د ترانزيت لپاره دغه د تصفیه لپاره آماده نه دی باید دغه زیرساختونه اول جوړ شي د بلې خوا نه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نه شي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب بیرته تاسو راستنی گو زب ورشم جنباز صاحب ته جنباز صاحب تاسو دی اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایي ډګر چې موږ وسپري خود اوس د چین په واک دی که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستیو څو لسیزو کې چې چین د یو زبر ځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فرق نظر لرم او افزود نه لرم ډېرې علمي خبرې په زما خبرې زمات نظر ښه باګرام زه داسې فکر کوم ښاغلی عام چې ټرمپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زه فکر کوم چې دا تمبیر هم دی دننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو رسېږي چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي وتل او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګه رامستي اګر چې یعنې په سیاست کې خو ناممکنات نه شته خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم د فارغ چې اګه خو داسې یوازې نه راځي چې اګه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد چې اګه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څخه دي لکه روسیه لکه چین خو یو څه امکان لري ښاغلی آنس فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکت دغه الکساندر بینیدیکت د روسیې د امنیت شورا معاون د د امنیت شورا د منشي مال د سویګوي مال یي یو جالب خبره کوي چې پس دغه لکه سالور کلونو یو نو ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی هغه دا چې دی ویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایان دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکه لکه د ابتکار کوي یو نوښت سیاسي نوښت دی چې د دې په منځ کې نور څه کسي کېږي چې اوس دې دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې کاري چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د نظامي اسباب مسایل هم لږو ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده. ښه، بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتمه بریده مخ کولی شي چې لاړ شي. خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړې نه کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي دا چې دا رقابتونه به تمه بریده صدر کې مختصي دا هم جلا بست خو یعنی که اوس چې هغه بټن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر تمه بریده مخ کول شي مخ ته لاړ شي په کوم د غیر مترتبه وضعیت پیدا کیږي ښاغلی آن په دوه برخو په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک لیدل کېږي خو نشته نه لیکي چاکار دی محتاط دی ښایسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي بیا طبعا چې هغه نظامی کلتیا هم مستثنا به ور نگید یا نو دسی وشی چه دسی گروپون پا شمول ده غوران و پا شمول ده ترکستان و شرقی و دسی نور افا ده غدایش ترجیه بریده گواخشی چه چین تا چه دی چین امنیت تا محسوس خطر رامن تا چه دانو کولشی چه البته چه اقتامات قوی خو دا فیلن دسی احتمالات دلو احتمالات یعنی موردو ندید
جان باز صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د ښکاری چې له نړۍ نه او دغه سلډیرو لوري اړیکو نه ځان راټولوي تر ډیره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور اوسې په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسیې کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چې هر څه وو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د ادارې روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت غنی او ورو ته نپخي وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډیر سیالي ته تشویق کوي
زه یو بار دا وایم ان چې تحلیل دی په ځای او کني اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته زی په زیری معتقدی مسائل کې چې هغه مستقیما دغه منافع ہوتا یا خطر موجود موجود کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کې نسی اوس اوس خو دغه پاسی چې محصولکارانو دغه سمت ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات می وینې زه کله کله یعنې تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدرانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې پر بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکانانو مهمه نه ده خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي که راداخلیږي په ټول قوت او کنټرول زور به راداخلیږي خو دې ته علاقه نه لري دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارونه دي دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیریت اما دا په دې معنا ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغه منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس چې موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل کړي او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک بلازي د اخوال ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان ښکېږي نه دنیا ډېر تغییر کړی د دینامیک د دغې توسعې او د دې تغییر هغسې نه دی لکه چې پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول له روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي
خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل دغه مقامات سره دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا دی، جنوب د آسیا دی، منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که موږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نه نیوو دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې هر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویلې چې موږ خپل امریکا کې دې ته ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې هم زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته، په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري؟ ضروری خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولی شي. او بله خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین دې بریده او تر دې اندازې مخته لاړ شي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسني دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت والی حکومت سره تر دې بریده مخته لاړ شي چې بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه یو لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کوي. چین لوبه کوي اوس وګوري، چین حتی د شانهای جلسې ته راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مخته نه ځي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا ده چې تخمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تخفیفو تخمې دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، خبر ختم نہیں دی پاکستان او د چین او د طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم رسیدگی آگے کو ایل کی چھ یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حبیب الله وایي چې نور بنو بل دنیا کے جہاد چکی گیا بزما فرمان اسی کی اور ہر سو حق میں لگی. اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان، معلوم ہے کہ ہدف چھپی تھی دے او دا ہر حالت تے پہلے ہم سے اس نے حاکمیت وری بے لوی کر کے چھ دا جے کہ طالبان انہیں دگے امکان نہ لری چھپی تھی دے خپل بدنی نہ لری چپی بیات کړی دی همدې هیبت الله ده. او دا هیبت الله کتل دی دا مختزی، دا هیبت الله به زمان زی یا په کمبله قضیه کې دلنه د طالبانو د انشاب او د نورو فکټیشنو درامه سره کې دوست راسم. نو دغه ترتیب چین خپل لوب کوي.
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم، ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې، خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته او کنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په یو ترتیب تدبیر شوي. په لومړیو کې که ستاسو په یاد اوسېږي، همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړ. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان له ډېر لوی قرضدار لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې داخل کړي، یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مل کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې، خو هغې لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو د دوی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې افغانی سیاست سره موږ له پامانی کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستانو او د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. خپل همکاران پخوانی هغې وایي چې ویل داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تیرو حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یم غواړو، له پاکستان سره یم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لورې څه یوه دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کول کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلې افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییرات سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولات سره دا پرمخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ستارس کوم، دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دې نه هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک. هغوی داسې ادعا کوي، البته دا ثابت نه دی، چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جان باز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل رامخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ور سره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیځ ته؟
دغه د افغانستان چې دغه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، د شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دری و دری ده هند، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې په څنګ دي چې اقتصادي اهداف تبن لري، خو امنیتی او نظامی وضعیت دوی ډیر پام ساتي او د دې اجنډا اساسي انتباقي اجنډا همداد یا په څنګه کې اصلا ایران هم د اقتصادي چارو په ځای کې خو سمه ګزاري مستقیمه نه کوي عین ترتیب هندستان په انټر کې چین چې په مخکې په وسال ډول خبرې شوې دوی ته په ټول دې د چون دوی خپل د توسعه په حالت کې دي او دوی هغه څه دي چې په وخت کې قادر ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هیوادونه یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت سلامت وي ځکه تاسو پوهیږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا منافع دي د تامین منافع دي اوس څنګه چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حکومت د حکومت مشروع حکومت په سترګو نه ګوري خو د واقعیت په سترګو ګوري دا دي همدغه وینو دا اوس دا په کابل کې ناست نو چا سره خبرې وکړي دسه کې یو لازم د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سم ده موږ به د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جان باسب ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړیم تاسو یاد کړه خغلی جان بازم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي دانن منګول استل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې وبخې هند امریکا مراټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمن لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټه چې تاسو مخ کې یاد کړی هغه وساتي په یګم چې جواب وګو دي خو کلن جواب راکې
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکي ایدیالوژیک حکومتونه په لاخره ناکامي نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان ته په خپل دننه په خپل وطن کې خپل خلک سره د دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسيونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالئ هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کیږئ او دا ډیر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې وکړو پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوم له دواړو قدرمنو میلمنو په خاني افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کیو په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنې ومنله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ کې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوم او د دن کو ټلیفونونه موانه خسته لښول تر مازرات غواړو تر بیا اخی چاري الله مو ملشه